وما ورځ در توڑان دشي خو ترغه مخ کې پامو کې د خبرونو لنډیستا. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د دې دا پاړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د ادعا نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د امریکا پوځ نن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندر د پاسه په تیروتنه کې په ډزو کې چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې دي ویشتل شوې ده. او د ترکیې په لویدیز موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مراپول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. له داسې کتابو به ما هم خبر کم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی.
د افغانستان څلور میلیونه نفوس دغه پورته ګوري نور ساتي خپل خاطره د دې لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري هغه نوري خبرې نو مشوره
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړي کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دي، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون، ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دوه استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو در برسره کې دوه ځنګ ټنګې دل چې تیرونه غنو سیاسي لوریو پر نظرونه ور کړی. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل، خو سراج الدین حقانی چې لاید دغه قتل بوته چاته نه دنی ولی د چارونکو په باور لوی ونی راهسي په پوره شور سره د فاتحو لخصتلو داسې ښکاری شي. نو مغړې بعد د خپل تر د قبر خاورې جر و چې دوه تپرینګ دي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوې څوک ور واستي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستی ټاکلی او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجی خلیل لمړي نورسته یو مونږ یو شو چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې چړې کې ډیر ده او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزی او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف باندې پاړه ګنګوسی زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کې چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ سبا مجلس وکړو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دې د لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وه
دلته زمون خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث خورونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورسا د هغه سره د افغانانو او یا د سیاسون ناست ولاړی د هغه د تسلیت پر پار باندې چې هغه د تسلیت او د تعزیت پیغام را نکړی دی، هغه د پدې حساب لشي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانستل دي. نو موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلی دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي، د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه چې د خلک دي د قندهار د په مقابل کې چې د سنگر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت په خواند رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امر الله صالح د ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم تریکوم ساتلی مثبت هیله رنگ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وخی، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګ د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره و. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې او همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریز غوندې ښکاري، ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلی نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی نو په دې خاطر باندې دا اختلاف جوړ دی ځکه چې مولوی کبیر په خپل په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنکه سره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې څه نه دي یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې په سیاست کې دخیل خلک دي شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي په تیر بیا په افغانستان غونډه ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټول ډېر زیات اهمیت لري دوی دا ټول په ځان کې وس لري د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوی دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامی مټ باندې اتکا کړې ده خلک یې ځان څخه وبې کړې دي خلک تنفر ځینې لري نفرت ځینې لري د کندهار شیخانو څخه افغانان اکثریت نو لهذا دا معلومیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي تاسو په د فاتیا ولیدلی یعنی په دې فاتیا کې واقعا هم دا ښکارېدل چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي
بلخوا د سوریه د واکتر سیدلی وسلواله ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولانی تازه څرګندونه څخه خلک طالبانو ته او څې بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامل پارولې دي هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوری نه دوی افغانستان جوړ کړي بلکې د انجونو د هر ډول زده کړو په لویان دی او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې خونځي او پونتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي وه د جولانی په خبره کې افغانستان کې د انجونو زده کړو ته اجازه نشته نو هغه یو قبیلوي ټولنه د خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د انجونو د زده کړو مخالف نه دي اګه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپارول عام خلکو ویلي دا وسلوال ترهګر دي چې طالبان وي واکته درسیدو لامل خوشحالي کوي مفته مشورې ورکولې وان جشنونه پرې منځل خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښ او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دکړي او نور سره ولار دي او نه د دې چې د اسلام له ادرسه ګوري چې په اسلام کې داسې یو څه شته چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه هیڅ کله نه نو دا طالبان چې دی جدا ولار دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولار دي جدا لار اختیار کړي او جدا اجتهاد کړي دي دا چې اجتهاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګوري منګې ګوري ټول ملت ګوري خو طالبان ته پکار دی چې په خپل کړنو کې تجدید نظر وکړي په خپل سیاستونو کې تجدید نظر وکړي دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویل شوی دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري په دې کې اوس امکان لري چې دی دوه هغه ستر سره کړي چې د دې وزلو غواړي وس خلک چې دی راپورته کیږي غږ پورته کوي خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي غور کوي او دی په خپل ځان سره او دغه ول سره چې دی زیته کوي نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل لستر جوړ کړي او هغه دین چې دې درو مخې کړي دي او دې چې دې مدافعین دي هغه ته رجوع کړي او د هغه دین څخه چې دې د الله راوکاږي
پر خو دا ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خېلا کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړي دي دا په باور دا غلط روایت بیا بیا لغیر افغانی رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د غوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغانی ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي بلکې دا ډلا او د دوی د توري دورې افراطي نظریات په بهر کې تولید شوی دي او افغانستان ته وارد شوی
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان وسنۍ حکومت ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دی خود به خلک په مونږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکومتان بل څه کوي وګوره اقرا بسم ربک الذی خلق هم دا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخالت وکړي د افغانستان کلتور ریواج دومره میرمنو تدرنک لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي نو اوسوک پر سم روان دي. آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 40 استادان تازه منفک شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د 4 کال پر رسیدو زړیدونکې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیا زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي، خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي. اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی، حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي. نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ترامپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ترامپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټول د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ترامپ تر اتاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ترامپ پر اتاک ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی و اتنې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي، د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوحې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګر وو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کیږي د جنوري په 10 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دیو پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کیږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګډن او کچېرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیرونه بل اخره د طالبانو لراتک درې کال ورسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ ول هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندان ول منلو انکار کوي او رسنۍ په خپل کارونه کې د شریعت په چوکاټ کې ازادي بللې. په ټولنیز رسنۍ خبره شوی ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې لرسنۍ سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وای، په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دای ومنله چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنۍ ته یې ټول ازادي ورکړي دي، په داسې حال کې چې د لزګونه خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خبره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیرونه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنۍ له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړ سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیز رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور را خپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیز رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شوي او انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرای شوي او په مسار او خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هر ټولنیز رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکو خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لامل یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پیښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي خو اوس د دغې پیښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه ارزه کېدای شي خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په څیر د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووځي او لر سړکه د نشه یي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرۍ له یوې قافیې سره دي او هره مصرۍ د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرۍ یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3000000000000 نظمونه جوړیږي. معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لنګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړي چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 6:45 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.